السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله ده چې نیم ساعت دوام کوي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یوه شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د فرمان له مخې ټاکل سوی او مشري د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس وایي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. تفصیل وروسته. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، نړۍ دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، تر هغو چې په ګډه اقدام نه وي سوی، په میلیونونو کسان به د پراخېدونکي لوږې له خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال یې په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو د کمپاین لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي، د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې پکې ختمې سوي نه دي. ګوزڼ یوه وایرسي ناروغي ده چې له یوه شخص څخه بل ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ وایرس د انسان د فلج کېدو سبب کیږي. د زابل لپاره د طالبانو روغتیا رئیس وایي په شینکۍ ولسوالۍ کې له تېرې شپې د شدید نسناستې له کبله لږ تر لږه دوه ماشومان مړه سوي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وویل،
د خونو په سیمه کې چې یوه لرې او ګواښه پرته سیمه ده، د AWD یا شدید نسناستې ګڼې پیښې رامنځته سوي دي چې له امله یې دوه تنو ماشومانو خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی.
حکیمي وایي د دوی روغتیایي ټیمونه سیمې ته رسېدلي چې ځینې ناروغان مرکز ته ولېږدوي. د ایران د قضایه قوې رسنیو نن راپور ورکړ چې د تهران په ایوین زندان کې تر اورلګېدنې وروسته د لوګیو له کبله 4 کسان مړه سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. د میزان خبري اژانس په حواله دغه 4 مړه سوي کسان د غلا په تور بندیان وو. په دغه زندان کې د تېرې شپې تر اورلګېدو وروسته د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل سوي دي. په ایوین زندان کې سیاسي بندیان او د حکومت ضد معترضان ساتل کیږي. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبې پیل سوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا د 55 منډو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالنډ ترمنځ وه چې هالنډ په 3 وکټو دغه لوبه وګټله. دغه 4 سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. طالبانو پنجشیر کې د ټولو بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یو کمیسیون ګمارلې. د یوه شنونکي نظر هم خپرو.
اسیرانو او بندیانو پر وژنو باندې کلک غبرګونونه راپارېدلي او هغه عمل یې د نړیوال او داخلي جګړیزو اصولو خلاف بللی دي.
افغان ورزشکاران وایي چې یوه کال کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي او د دوی هیڅ لاسنیوی نه دی سوی.
له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم، هر ورزشي جیم ته چې ځم وایي پیسې باید تحویل کړي.
نن د خوړو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري.
دا پرون دلته واده ور ده، وریجم وریجې رالېږلې، بیا دا لیکانه غلې وخوړو سند، بیا دغه وچې ډوډۍ موږ سرست.
تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د پنجشیر ولایت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو شپږ کسیز کمیسیون ټاکلی. د کابل لپاره د طالبانو د والی ویان ازادي راډیو ته ویلي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په امر دغه کمیسیون رامنځته سوی چې د پنجشیر د زندانیانو دوسیې چې د کابل په زندانونو کې ساتل کیږي وڅېړل سي. د پنجشیر ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو ګڼ کسان له کومې ګناه پرته زندانونو ته اچولي دي. دا هم تفصیل.
دا کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل، ورور یې طالبانو یوه میاشت مخکې د جرم له کولو پرته زنداني کړی دی.
ورور می د څرخی په زندان کې دی، بیل کوم ګناه نه ولای دی. یو میاشت کیږي چې همدې د امارت کسانو ونیو. زما ورور بزګر وو او بل هیڅ کار نه کوو. اوس هیڅ احوال نه لرو چې چیرته دی او وهیه کنه. له دې ځای څخه چې بیولو زما مخ کې ووه، مونږ غواړو چې هغه آزاد شي. یو د ترزو یو خپل می هم زندان کې دی.
تازه د کابل لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر یو شپږ کسیزه کمیسون ټاکل شوی چې د پنشیر ولایت د اړوند ټولو زندانیانو دوسیې وڅېړي. د اعلامیې پر بنسټ دا کمیسون په کابل کې د پنشیر ولایت د میشتو عالمانو او مشرانو په غوښتنه رامنځته شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د والی ویان ضیا الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل،
رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان او برهبری مقام ولایت کابل اشش
د افغانستان د اسلامی امارت رئیس الوزراء په امر او د کابل ولایت د مقام پر رهبری د شپږو اورګانونو یو کمیسون جوړ شوی چې دا کمیسون به د کابل ټول زندانونه ګوري او د پنشیر ولایت د وسیدونکو هغه دوسیه چې واړه جرمونه او حقوقي ستونزې لري پاړې چېړنه کوي. چې وروسته به معلومات د کابل ولایت له مقام سره شریک شي، بیا به راپور رئیس الوزراء ته ورکول کیږي.
ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان شریک میسازن.
ښاغلی هاشمی وایي د بیګناهی له ثابتېدو وروسته به پنشیر ولایت اړوند زندانیان ژر تر ژره آزاد شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د پنشیر ولایت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره کمیسون جوړوي چې تر دې مخکې طالبان په پنشیر کې د اسیرانو په وژنې او د مقاومت له جبهې سره د تړاو په تور د خلکو د نیولو له امله د بشري حقونو په نقص تورن شوي. د طالبانو حکومت بیا دا ډول ادعاوې رد کړي او په ځینو مواردو کې یې ویلي دي چې په اړه یې څېړنې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم د تلې میاشتې په 14مه نیټه اعلان کړی و چې پنشیر کې د بشری حقوقو سرغړونې څېړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي شریکې شوې.
موږ دل چې د طالبانو حکومت د پنشیر د زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د ټاکلو خبر ورکړی دی. د پنشیر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې په دې ولایت کې ګڼ کسان له کومې ګناه پرته د طالبانو لخوا نیول سوي او زندانونو ته اچول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنون کې وحید وصال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه کمیسون به څومره په بې پرېتوب سره د دغو بندیانو دوسیې وڅېړي.
په پنشیر ولایت کې د جبهې مقاومت تر عنوان لاندې د پراخو تبلیغاتي فعالیتونو او یو نسبي فزیکي موجودیت سره د درنو جګړو او تلفاتو ادعاوې د دواړو جانبانو لخوا څخه ورکول کیږي، او هلته د یو څو مودې وړاندې څخه د اسیرانو او بندیانو پر وژنو باندې کلک غبرګونونه راپارېدلي دي، او هغه عمل د نړیوال او داخلي جګړیزو اصولو خلاف بللی دي. د امارت اسلامي دغه عمل د نړیوال او داخلي بنسټونو لخوا څخه په کلک غندول سوی دي، او امارت اسلامي د جګړې د اصولو او د بشري حقونو په نقضولو باندې تورن کړی دي. نو اوس په دې خوا کې د رئیس الوزرا تر امر لاندې د یو کمیسون ټاکل دا یو غوره اقدام دی. هیله او امید دا ده چې دا د بې پرېتوب په نظر کې نیولو سره یو داسې عمل وکړي، یو داسې ماموریت ترسره کړي چې هغلته کوم عمل، کوم جنایتونه چې جګړیزو اصولو خلاف ترسره شوي تر څېړنې او تحقیق لاندې ونیسي.
دا اقدام داسې وخت کېږي چې یونامه دوی اونۍ مخکې ویلي و چې پنشیر ته یو هیئت لیږلې چې هلته له بشري حقونو د سرغړونو ادعاګانې وڅېړي. ستاسو نظر څه دی چې په پنشیر کې د کومو سرغړونو ادعاوې سوي دي؟
په پنشیر کې چې کوم اندېښنې او نیوکې چې نړیوال ملګرو ملتونه او مرستندوی ټولنې لري، هغه ویډیوګانې، هغه حالات دي چې وخت نا وخت د دواړو جانبینو لخوا څخه او یا په سوشل میډیا کې کوم ویډیوګانې لاس په لاس باندې کېدلې چې په هغه کې داسې ښکاري چې امارت اسلامي کسانو ته منسوب او داسې اسیران رانیسي او هغه په ډېر بېرحمنۍ شکل سره وژني. نو هماغه باعث دي سوچ ملګري ملتن د دغه وضاحت وغواړي چې یو داسې عمل چې اسیران د جګړې په ډګر کې نیول کیږي باید هغوی سره د جګړیزو اصول مراد سي، هغوی سره د جګړیزو اصولو او قواعدو مقرراتو له مخې باید هغسې عمل وسي. نو د همدې په خاطر باندې د دوی دغه وضاحت غوښتنه وکړله له امارت اسلامي څخه، او پر وخت دغه چې تقریبا ډیره موده تیریدونکې ده باید دا کمیسون په ټیم باندې ټاکل سوی ولی تر څو دغه اصلي حالات زر انځور کړی وای، تر څو د نړیوالو او داخلي تشویشونو راپسې وای.
څه فکر کوي چې له یو کال راهیسې ولې پنشیر څخه له بشري حقونو د سرغړونو، د خلکو د نیولو او هلته د وسلوالو مبارزو راپورونه ورکول کیږي؟
کومغه وای چې وخت نا وخت د پنځه سخه د بشري حقوقو د نقص راپورونه راځي، ولی اصلي حق دا دی چې الته د مقاومت فزیکی حضور اعلان شوی د حکومت پر وړاندې. نو ممکن الته کې جګړه وی، الته به وژل وی، الته به زندان وی، الته به تهدید وی، الته به د عمل منته ځایونه په نخ کول وی. ممکن می عام ولست غواخوی دی هغه هدف او هدف ګرځیدل وی، هغه الته چې یو په ساحه کې په یو منطقه کې جګړه وی، نو هلته هیڅ هم په امان نه وی. کامل منته ځای کمیله کی کولس وی، ک مسجد وی، ک کمینبر وی، ک مکتب وی، هیڅ شیم په امان کې نه وی، ټول تر تهدید لاندې. نو په همدې اساس موږ وایلی سو چې په پنشیر ولایت کې وخت نا وخت چې د بشري حقوقو نقص راپور راځي، هلته جګړه ده، هلته د نظام پر وړاندې باندې مقاومت اعلان شوی. نو پر همدې اساس موږ ویلی سو چې د بشري حقوقو د نقص راپورونه بم موجود وي. نو دا یو حقیقت ده، دا یو اصل ده چې کوم ځای کې جګړه وي، کوم ځای کې چې نظامی تهدیدونه وي، نو هلته بشري حقوقو نقضیدنه هم امکان لري.
دا سیاسي مسایلو شننکی وحید ویسال وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست. د پاکستان د ویزو په برخه کې ځینی خلک لګنو ستونزو او فساد څخه شکایت کوي. کابل کې د پاکستان سفارت څورې مخکې په ویلامیا کې ویلي و چې د ګڼو کسان ویزه ځکه راډیږي چې غلطي کټګوري انتخابوي. سپی ولستان ځای تفصیل لري.
زرګونه افغانان د پاکستان د ویزو لپاره په اونیو او میاشتو انتظار باسي. د توګه سانو لړلې زینو لازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې له وګده انتظار ورسته بیا هم ویزې رد کیږي. وحدت الله خپلواک ازادي راډیو ته ویل د پاکستان سفارت خلک مجبوروي چې ویزې په پیسو واخلي.
زه کډمی او پنځمه اولادونه ټول هغه اېویډنس او پروف کوم ثبوتونه چې ما سره ډاکومنټس ټول می سبمټ کړو، نو د پنځه نفرو د ویزې لګل او د دوه نفر ریجیکټ کول په کوم معنی ځکه ډاکومنټ ستور یو دی. به دوه نفر کې د چا ویزه ریجیکټ کړي، یو زوی مې دی یو کالو او مشرلور مې دی یو لس کالو، د دې دوه ریجیکټ کړي وي.
خپلواک زیاتوي چې شپږ میاشتې د ویزو لپاره انتظار وست. د خیرګل سمیم په نوم یو بل افغان آزادۍ راډیو ته ویل چې تر درې میاشتې ځنډ وروسته یې ویزه رد شوه.
پښتنه دا ده چې درې میاشتې کې درې میاشتې ځنډ نه وروسته ولې ریجیکټ سي؟ موږ خو چې کوم ویزې لپاره کوم ډاکومنټس وو هغه موږ ټول پوره وو، حالانکه موږ دعوتنامه مې راغوښته وه.
د پاکستان سفارت د اکتوبر په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د ګڼو خلکو ویزې ذکر دیږي چې د کورنۍ د لیدو کټګوري انتخابوي. د سفارت په خبره دا کټګوري یوازې هغو کسانو ته ده چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي وي یا ماشومان د غذایي پاسپورتونه ولري. خو د سفارت د خبرو په خلاف یو افغان مواصل اظهار صافي ازادي راډیو ته ویل چې فورمې سمیره کې کړي وي مګر بیا هم سفارت ویزا ورنه کړه.
دوی چې کوم مشکل ویل دي چې زیاتره افغانان وخت لیکونه د دې وجنه رد کیږي چې دوی په پاکستان کې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تل ما د تحصیلي ویزې لپاره، یعنی ما خپل فورم کې دا ذکر کړی چې ځان ته د ماسټری لپاره خو بیا هم ماته ویزا رانه کړل شو.
د پاکستان د سفارت تر بیان لاندې چې په خپل فیسبوک باندې خبر کړي او ګڼو کسانو د ویزو په برخه کې لوی فساد شکایت وکړ. یو شمېر خلکو د پاکستان سفارت تورن کړي چې له هغو ایجنټانو یا کمیشن کارانو سره لاس لري چې په یو ورځ کې په ډیرو لوړو پیسو ویزې راباسي. سلمان ازادي راډیو ته ویل چې عام او بیوزلي خلک د پاکستان ویزې نشي ترلاسه کولای.
عام غریب افغان نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه ویزه ترلاسه کړي. هر هغه کس چې دولتمن وي، شتمن وي، پیسې ولري، کولای شي چې په $1200 $1500 په یو ورځ کې درې ورځې کې ویزه ترلاسه کړي.
د پاکستان سفارت شاوخوا یو کال مخکې د افغانانو لپاره د ویزو غوښتنلیکونه آنلاین کړل چې ورسره د ګڼو خلکو ویزې ځنډیږي او دا پروسه چې وارد مخه هم ډیره ورو او لستونزو ډکه بلل کېده لا پسې لانجمنه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې د دې ستونزې په تړاو یې څه اقدامات کړي، خو د دې راپور تر لیکلو پورې نظر ورنه کړ. پاکستان ته که څه هم تیرو کلونو کې ګڼ افغانان د درملنې، زده کړو او کاروبار لپاره تلل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو د 2018 کال اګست راهیسې پاکستان ته تلونکي افغانان څو چنده زیات شول.
پر پور کې مو وردل چې د پاکستان د ویزو په برخه کې یو شمېر خلک لګنو ستونزو او اداري فساد څخه شکایتونه کوي. په بهر او افغانستان کې میشته افغان ورزشکاران وایي چې په تیر وکال کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. د اولمپیک ملي کمیټې به وایي چې لوبغاړو نجونو او میرمنو ته د فرصتونو د برابرولو هڅه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ما به تشویش هزی هستم وقتی که به مسابقات فرانسه نام مداده شده.
پروانه عارفی نومیگی او د معلولانو پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو ورزش کوي. د طالبانو له واکمنې دو او د نجونو پر ورزش له محدودیت وروسته یې افغانستان پریښود او کاناډا ته لاړه. اغلی عارفي وایي له هغې ورځې چې کاناډا ته تللې ده تر اوسه ورته د تمرینونو زمینه نه ده برابره شوې او له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم هر ورزشي جیم ته چې ځم وایي پیسې باید تحویل کړي او که کومه سیالۍ کې هم ګډون کوي باید لګښتونه یې ورکړي، خو زه دومره لوړ مصارف نشم پوره کولی او دلته له موږ هیڅ ملاتړ هم نه کیږي.
آغلی عارفی وایي د نړیوال پارا اولمپیک له خوا په 2024 کال کې په فرانسې کې د پاور لفټینګ لوبو لپاره معرفي شوې، خو وایي هیڅ مالي ملاتړی نه لري چې په دې سیالیو کې د ګډون فرصت ورته برابر کړي. خو د ویلچر باسکټبال لوبغاړي خاطره ساپي چې اوس په اسپانیا کې د آغلی عارفی برعکس وایي چې په دې هیواد کې له ښو ورزشي امکاناتو برخمنه ده. دا بیا په افغانستان کې د ورزشکارو میرمنو په اړه اندېښمنه ده. ځینې نورې افغان لوبغاړي چې په افغانستان کې دی وایي اوسنی وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی. د دوی له ډلې د بدمینتون رشتې لوبغاړي شیلا عزیزی ازادي راډیو ته وویل:
له یو کال ډیره موده وشوه چې موږ یې ډیر وزورولو ځکه ورزش نشو کولی. دا زموږ لپاره سخته ده او له دې درکه زوریږو او اندېښنې لرو. باید موږ ته د ورزش اجازه راکړل شي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي ورزشکارو نجونو او میرمنو ته د فرصتونو د برابرولو په هڅه کې دي. د دې کمیټې د نشراتو غړي نعیم پرهیز ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ښځینهوو د ورزش په برخه کې په یوه میکانیزم باندې کار روان کړی دی او همدارنګه د ښځینهوو د ورزشي کمپلیکس لپاره مو یوه طرحه جوړه کړې چې دا مو د اولمپیک آسیایي شورا او همدارنګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته لیږلې. دا نور په هغوی پورې اړه لري چې دا کله منظوروي او کله بودیجه ورته ځانګړې کوي.
خو نوموړي د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د ورزشکارو میرمنو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له واکمنۍ تر یو کال ډېره موده کیږي، خو لا یې هم ښځو ته د ورزش اجازه نه ده ورکړې او له همدې امله د بېلابېلو رشتو ورزشکاران چې کره شمېرې نشته له افغانستان څخه وتلي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په کابل کې د یو کورنی شوونځي شوونکی وایي چې طالبانو یو شوونځي تړلې او ورته ویلي دي چې نور دی تدریس نه کوي. دغه شوونکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د جنبه پورز طالبانو امنیتی حوزې ته ویلي او تحصیلي اسناد هم ورڅخه اخیستې دي. خود طالبانو د کورنی چارو وزارت دا موضوع ردوي. په دې اړه تفصیل:
تا امروز که چندین بار بر ما اخطار دادن از یک جای بعد جای دیگه، گاهی وکیل منطقه سر ما آمد ما را کشید. گاهی
د خون کی وای چې په یو کورنی خوانځي کې 500 میرمنه او نجونه ته تدریس کوي. دا چې نه غوړي د امنیتی ستونزو لامل یې نوم پراپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د شنبه په ورځ طالبانو تدریسي ځای تیړلای او غوښلې د چنور به درس نه ورکوي. د دغه خون کې په خبره د طالبانو امنیتی حوزې دی او د کوونکو تسپکاوی کړي او ټول تحصیلي اسناد ورته ضبط کړي دي.
اسنادای ما طلب کردن با تذکره که تو اهل افغانستان هستی یا نیست یا تو از کدام جا؟
زما تذکره ها غذایی که چه زیگیدلیم طول تحصیلی اسناد می چه هر چیرتمی درس ویلی و هاگه طول یرانه و غختل چه کلمی ورد یورل رسخه قیدی کرده. زی حوزی تا بوتلم 15 اشپک ازدکون که هم رسره و زی یوازی نوم چه کل حل تلارو زی پر دیر بخنی سره چه دا خبره کوم ما تا ی وویل تاسو ډیر بد اخلاق انجونی هستی او ټولنه مو خرابه کړی ده.
دخترای بد اخلاق هستین که جامعه رو بخی خراب کردین.
د خون کې وای دی څوم زل د چې د طالبانو د ګواخونو لامل د خپل کورنی خوانځي ځای بدلوي. خود طالبانو حکومت د کورنی او چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور به ازادي لري او تلیکلی چې
دا ادعا حقیقت نه لري. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران هم ازادي رادیو ته یو پیغام کې لیکلی چې په کابل کې دوی تر اوسه دا ډول راپور نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ په ترکیه کې د عالمانو یو نړیوالې غونډې ته د خپلې وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانیستې ته ژمن دی. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو او چارو وزارت تېره اونۍ په یو شمېر طالب مشرانو له دې امله د ویزو او سفر بندیزونه ولګول چې دو دوی په وینا طالبانو د افغان میرمنو او نجونو بشري حقونه نقص کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته چې له کال زیات موده پرې اوړي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او په کور دننه او بهر د غبرګونونو سره سره دوی په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی.
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور خپرو. ورزګان کې د ګزن یو پولیو د عامه پوهاوي په هدف د کرکټ شل اوریزې لس اوریزې سیالۍ پیل شوي دي. په دغو سیالیو کې ډیر شو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د څلور ورځو په مخه به دغه لوبې دوام کوي. هدف دا دی چې خلک د خپلو ماشومانو واکسین کولو ته وهڅول سي. دا هم په دې اړه راپور.
د پولیو د واکسین د کمپاین په پاره د کرکټ د څلور ورځنی سیالۍ نن په ترینکوټ ښار کې پر داسې مهال پیل شوې چې د غلطه د کرکټ ټولو لوبغاړو هغه لباسونه هم په تن کړي و چې پرې لیکل سي و خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه سیالیو کې چې ډیر لوبډلې لوبي ژیل لساوري زیږي او د یوې پټې په پرې کولو سره پیل شوې. اوزګان ولایت کې د پولیو د عامه پوهاوي مسول ډاکټر ظلمی بریالی د یاد لوب د پیل پر مهال له خلکو غوښتنه وکړه چې د پولیو دغه ملي پروګرام په تطبیق کې ډیر سره مرسته وکړي. د ویلا هم په دغه ولایت کې ډیر سلنه ماشومان هر ځل په دې خاطر پاتې کیږي چې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده.
پروګرام عامه پوهاوي د پاره موږ همیشه همدار کم علي زلي بکوو، دا ځوانان به تشویقو او کم ټیم چې ولاړ دی ټوله یو ټیم یو د پولیو ټیم د پولیو د لپاره به کار کوو. هیله مو دا ده چې کوم جه سلنه زموږ سره ماشومان پاتېږي دا به هم مرزان ورته رسوو او دا به ان شاء الله ادامه پیدا کړي. دا به د جزا څخه ولسوالۍ ته غځو. ولسوالۍ کې به هم چنان په همدغه رقم کار کوو.
بلخوا بیا غلوبغاړي چې په یادو سیالیو کې لوبیږي دغه ډول ټورنمنټونه د ځوانانو لپاره ګټور بولي. وایي دا څه د ځوانانو پر روحیه مثبت تاثیر لري. دی ټول له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته دوه څاڅکي د پولیو واکسین ورکړي ترڅو ماشومان یې د تل لپاره د فلج ناروغۍ څخه وژغورل سي.
عبدالرزاق توفان دی د حکیمی کرکټ لوبډلې یو تن لوبغاړی یم او دلته راغلی یم نن ورځ د موسې د خوا چې د پولیو واکسین لپاره د هغو د خوا یو ټورنمنټ په لاره چول سوی دی. نو نن یې د ابتدایي مراسمو نو نن به زموږ لوبې بجې ټورنمنټ کې او لوبه سرته رسوو. موخه یې دا ده چې د پولیو د له منځه وړلو لپاره په هیواد کې کار وکړو او د ورزش د لارې خلک په دې خبر کړو او د ورزش د لارې یو پیغام پرېږدو چې د پولیو واکسین باید هر ماشوم ته ورسیږي.
ډیر ګټور دی ځکه چې ځوانان چې دي تر راځي پر ځغ راځوالای شي او پر کرکټ باندې ډیر موثر تاثیر کولای شي. دا ځوانان چې دي نن ډیر خوشاله دي چې تر ټول سوي دي.
د پداسیال کې د چسر لنن د ورزګان په ګډون په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کموم را ماشومان لپاره د پولیو د 2 څاڅکي واکسین د ورکړی کمپاین پیل سوی دی. افغانستان اوس د نړۍ یو له هغه وادونو څخه دی چې لا هم پکښې د پولیو وایروس موجود دی او د روان 2023 میلادي کال د پیل څخه تر دا مهال پورې پکښې کې دوی مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او داسې مهال لمنځل کیږي چې په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډیر کسان کافي خواړه نه لري او 4 میلیونه کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځوریږي وایي چې اړسوي حتی خپل کوچني ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیلي راپور اوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو وار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی.
دا گرمی خو بیخی دو مړی خو نخرو سال خو چې اور خو به ما بل ماشا می خرو ماشا نو خو کل کل نو شی دا سی بده گرم چې نه ستو بی چې خرو.
د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه وسیدونکو په کور پوری منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافي خواړه کولی سي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ په څیر د ناروغیو تر څنګ له ګڼو کړوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي، 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډې کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته مېړه مې په دې رکماندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیښي نه چې بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبره یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بېګالي کانه غالي وخوړې سند بیا دغه وچې ډوډۍ موږ یې سره ستغلې مهرباني چې چای نو له دوخه ته راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالي مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او اتلکه کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 22 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمېرې چې موږ په واکې لرو هغه د آی پی سي چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالره ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولی. د غزنی د اوسیدونکو بس بیبي غوندې په میلیونونو کسان په افغانستان کې له لوږې او قحطۍ کړیږي او د لاسنیوي په تمه دي.
تونه شم کور کې نس ناوس لزګي ما د تاسو خپل باندې نس په چیو په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چیو ډوډۍ باندې د استرخان باندې پلار تازه ری چول کړي د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی وایي دوی توانېدلي روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو مرسته وکړي.
تروسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلی دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیره جمعه خپور سوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل سوی دی.